بهتر کنم استیتور مسپارم به همکارم احمد شیبر.
نظر صاحب تاسو ستړي مشي او د ازادي راډیو اوریدونکو ته د اوریدونکو هرکلی کوم. دا خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. په دې نیم ساعته خبرونه کې مو وړاندې د ملګرو ملتو له امنیت شورا څخه د کابل د حکومت له غوښتنې د مشکوکو ترستانو د پیژندلو په ارتباط خبرو او دا مسله څېړو چې څرنګه وسلوال د افغانستان په ښارونو کې د ډله ییزو بریدونو په ترسره کولو بریالي کیږي او د سرینا په څیر خوندي هوټل ته ورننوځي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
سلام، په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر سرنا هوټل د تیرې شپې په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه ملکیان وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پر څو قومي مشرانو پرون وسلوال برید وشو او د روسیې ولسمشر د روسیې له قلمرو سره د کریمیا د الحاق تړون نن د پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون د شورا له رسمي تصویب وروسته توشیح کړ. بشپړ خبرونه. د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل پر سرنا هوټل د تیرې شپې په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه ملکیان وژل شوي. په وژل شویو کې په کابل کې د فرانس پرس خبري اژانس خبریال سردار احمد د هغه میرمن او دوه ماشومان او یو بل میرمن شامل دي. په نورو قربانیانو کې څلور بهرنیان یادېږي چې یو د کاناډا، یو د پاراګوای او دوه د بنګلاديش اتبا خودل شوي. د کورنیو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی نن وویل پر سرنا هوټل په برید کې ګډونوال څلور وړه وسلول هم له منځه وړل شوي دي. صدیقی په کابل کې خبریال نو ته وویل دا حمله در روانو انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد شوه.
پایوند مستقیم با انتخابات پیشروی در کشور ما داره و دشمنان تلاش میکنه که با راه اندازی حملات تروریستی مردم افغانستان نسبت به آیندهشان مایوس بسازه.
د دې برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. پر سرنا هوټل چې اکثرا بهرنیان پکې اوسیږي څو ځلې مخکې له دې هم د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه شوي. ولسمشر حامد کرزي دا حمله غندلې او د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره یې د پردیو یوه هڅه بللې. د جمهوري ریاست د رسنیو دفتر د بیان له مخې ولسمشر کرزي ویلي چې پر سرنا برید پر لبناني رستورانت د برید په څیر د پردیو د اهدافو او ګټو لپاره ترسره شوي. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ پر څو قومي مشرانو پرون وسلوال برید وشو. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي حمله هغه مهال وشوه چې دا قومي مشران د وسلوالو طالبانو لخوا د انتخاباتو د یو نیول شوي کارکوونکي له راخلاصولو وروسته خپلو کورنو ته روان و. سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې په برید کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون راخوشي شوی غړی او د حسن خیلو څلور قومي مشران وژل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون څلور کارکوونکي څه موده مخکې د هسکې مینې ولسوالۍ په مریض کنډو سیمه کې له ځان سره بوتلل. او ازادۍ راډیو نن د نوي کال په لومړۍ ورځ د ازادۍ راډیو د کال شخصیت معرفي کړ. د 1922 کال غوره شخصیت سناتور احسان الله بیات دی چې د بیات په نوم د خیریه بنیاد، د آریانا راډیو ټلویزیون شبکې او د افغان بی سیم د مخابراتي شرکت مشر او بنسټي خودونکی دی. د ازادۍ راډیو مشر هاشم مومند وایي دا لقب د بشرپالنې د فعالیتونو په خاطر ښاغلي بیات ته ورکړل شوی. په داسې حال کې چې روسیې په خپل قلمرو کې د کریمیا د زمیمه کولو بهیر بشپړ کړ، د اوکراین صدر اعظم د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د سیاسي همکاریو موافقه نن لاسلیک کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې له قلمرو سره د کریمیا د الحاق تړون نن د پارلمان د مشرانو جرګې یا د فدراسیون د شورا له رسمي تصویب وروسته توشیح کړ. اوکراین ویلي چې د کریمیا د ازادۍ لپاره جنگ ته به دوام ورکړي. لویدیځو هیوادونو له روسیې سره د کریمیا الحاق د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او ځکه امریکا او اروپایي ټولنې پر خاصو چارواکو بندیزونه اعلان کړل. د اروپایي ټولنې مشر هرمان وان رامپوی نن وویل له اروپایي ټولنې سره د اوکراین د یو ځای کېدو د سیاسي پړاو په اړه موافقه ښیي چې د دواړو خواوو اړیکې څومره مهم دي. نن موږ په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د ګډون د سیاسي مقرراتو موافقه لاسلیک کوو. دا له هغې لارې څخه چې د اوکراین خلک یې په زړورتیا سره تعقیبوي زموږ ټیم ملاتړ کوي. خو نن د دې اقداماتو پیل دی. موږ تمه لرو چې ډېر ژر نه یوازې په اقتصادي برخه بلکې په ډېرو نورو برخو کې هم موافقې لاسلیک کړو. د اوکراین پارلمان پرون په یو پریکړلی کې وویل هیڅ کله به له روسیې سره د تور سمندرګي د ټاپو وزمې کریمیا زمیمه کېدل په رسمیت ونه پیژني. په پریکړلی کې ویل شوی چې اوکراین به د کریمیا د آزادولو لپاره مبارزه که څومره اوږده او دردونکې وي هیڅکله هم پرې نه ږدي. دیو بل خبر لمخې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون نن کیف ته د سفر پترس کې د کریمیا د کړکیچ پر سولې ځل ټینګار وکړ او ویل چې دا کړکیچ باید د اوکرين ملي حاکمیت یا والی او ارزي تمامیت ته د درنوي په ګډون د ملګرو ملتونو لمنشور سره سم حل شي. له بلې خوا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف نن وویل چې د اوکراین له روسیې څخه ټول 14 میلیارد ډالر پوروړی دی. میدویدف په یو غونډه کې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته وویل روسیې د یوې موافقې له مخې د کریمیا د سواستوپول د سمندري پوځي اډې د کرایې په بدل کې اوکراین ته ارزانه ګاز ورکړی، خو کیف له دې موافقې سرغړونه کړې او باید 14 میلیارد ډالر روسیې ته ورکړي. میدویدف زیاته کړه چې کیف د بانډونو د پیرودلو له کبله د روسیې نږدې 3 میلیارد او د روسیې د ګاز له دولتي ادارې ګاز پروم څخه 2 میلیارد ډالر پور وړی دی. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه ای ویلي چې یوازې یو ځواکمن ملت د بهرنیو قدرتونو د زور زیاتی مخه نیولای شي. خامنه ای د ایران د اقتصادي خپلواکۍ غوښتنه وکړه. نو موري چې د ایران په شمال ختیس خار مشهد کې د نوروز په مناسبت غونډه توینا کوله، وویل چې د نړۍ کې لاګر ځواکونه کمزوري ملتونه غولوي، سپکاوی ورته کوي او تر پخو لاندې کوي. خامنه ای ویل د بندیزونو له منځه وړلو سره باید ایران خپل امید لاس ور نه کړي.
دا ازادي راډیو ما شمنې خبری مجله اوري. د افغانستان حکومت د ملګرو ملتونو امنیت شورا وغوښتل چې د ډلې ایزو بریټ کونکو په پیشندلو او نیولو کې مرسته ورسره وکړي. دا موضوع مو د پوځي چارو له څیړونکو سره هم شریکه کړې چې څنګه وسلوال د کابل د سرینا هوټل په سیر ځایونو ته لاره کوي او هلته عملي کوي.
دا پلانونه لا اقل شنس په یو میاس کانترین وخت 15 ورځې ده چې دوی د غزای په نخښه کوي، لاره د دخول، لاره د عبور، د ټول سنجي.
په خبرونه کې مزار شریف ته ورځو، هلته د نوروز میلې روان دي. په کابل کې او په کندهار کې هم نوروز منځل کیږي.
شاغات زو شاغاکي او دوی درېش په اندوالان بس شوکونه دي د کواله میلې نوروز منځو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکرين مسله تعقیب او تر شپږ نیمه بجو یو شمیر نور مطالب هم د ازادي راډیو لرواني خبري مجلې اوریدلای شي. افغانستان له ملګرو ملتو مرسته وغوښته څو د ډلېزو بریټ کونکو په پیشندلو او نیولو کې مرسته ورسره وکړي. افغان حکومت دا غوښتنه ورسره تر دې وکړه چې په څو ورځو کې درې خونړۍ حمله وشوي او روسي یوې تیر شپه په کابل کې پر سرینا هوټل وشوه چې نه ملکیان پکې وشل شول او شپږ نور ټپیان شول. له کابل د ازادي راډیو خبریاله جمیله شریف راپور لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا نغواړي څو په افغانستان د وسلوالو ډلې زبریدونو د تنظیمونکو په پیژندګلوي او نیولو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د جمعې په شپه شاوخونه بجې په کابل ښار کې څلور تنو حمله کوونکو د کابل سرینا په هوټل حمله وکړه. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې حمله کې نه ملکی وګړي مړه او شپږ تنه ټپیان شول. صدیقي وایي چې دغه حمله د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف شوې ده.
پایوند مستقیم با انتخابات پیشروی
دا حمله د افغانستان له انتخاباتو سره مستقیم اړیکه لري. دښمنان هڅه کوي چې د تروریستي حملو لاره د دې هیواد خلک راتلونکي په حق لاندې خمن کړي. د کورنۍ چارو وزارت د تروریستي حمله یو بشري جنایت بولي او لنړیوالې ټولنې په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نه په جدي توګه غواړي چې اول د دې حمله په محکومولو کې موږ سره مرسته وکړي او د هغو کسانو په پیژندلو کې د افغانستان له خلکو سره مرسته وکړي چې دا حمله تنظیموي.
هغه هم درځوي چې په کابل سرینا هوټل د تیر شپې په حمله کې څلور بهرني وګړي چې د کاناډا، نیوزیلند، هند او پاکستان وو، 15 افغانان چې دوه ماشومان هم پکې شامل وو، وژل شوي دي. په دې پیښه کې هم در شپږ تنه چې یو بهرني وګړی هم پکې شامل دی ټپیان شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې حمله کې یو افغان خبریال هم له خپلې میرمنې سره وژل شوی دی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دغه حمله له افغانستان نه بهر پلان شوی و چې هدف یې د افغانانو په ذهنونو کې د ویرې اچول وو. هغه وایي چې د دې پیښې د جزئیاتو سرګندونو لپاره د کورنۍ چارو وزارت په جدي توګه هڅې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې نوې اعلامیې کې د دې پیښې په ارتباط څرګنده کړې ده چې په وټل شوی کې دوه بنګلادیشیان دي، یو کاناډایی دی او یو تن هم د پاراګوای دی. په راپور کې مو لکه څنګه چې واورېدل چې تیره شپه د کابل پر سرینا هوټل حمله وشوه او پکې نه ملکیان ووژل شول. د ملګرو ملتو له امنیت شورا په دې حملې پسې وروسته وغوښتل شول چې د ډلهییزو برید کوونکو په نیولو او پېژندلو کې د له کابل سره مرسته وکړي. تر دې حملې یوه ورځ مخکې د جلال آباد ښار په لومړۍ امنیتي حوزې او د ولایت پر مقام د وسلوالو په برید کې د یو ملکي په ګډون لس پولیس او اووه برید کوونکي ووژل شول، او د سېشنبې په ورځ بیا د فاریاب په مرکز میمنه ښار کې ځان وژونکي برید شپاړس ملکیان ووژل او نږدې 50 نورې ټپیان کړل. البته نن سهار په کندهار کې هم یوه چاودنه شوې ده چې د والي ویان پکې ټپي شوی دی. د چارو کارپوهان وایي وظیفوي غفلت او په امنیتي ادارو کې د وسلوالو نفوذ دغه شان لویو حملو ته زمینه برابروي. کتونکي په دې نظر دي چې د وسلوالو مخالفانو د دغه شان حملو د مخنیوي لپاره په نظام کې اصلاحات او د خلکو همکاري راجلبول اړینه ده. رضوان مراد دا موضوع په یوه راپور کې څېړي.
د پوځي چارو کارپوهان وایي په وظیفه کې غفلت او د افغان امنیتي ارګانونو له داخل څخه له وسلوالو سره همکاري په کابل او ولایتونو کې ورسیو بریدونو ته لاره هواره کړې ده. د پوځي چارو کارپوه متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته ویل دا امکان نه لري چې دا ډول حمله له داخل څخه له همکاري پرته په یوازې سر په ورځ دوه کې پلان او بیا عملي شي.
دا غفلت خو کاملا واضح خبر ده، ولی اصلي خبره دا ده چې مخالفینو د افغانستان د دولت په امنیتي قوتونو کې نفوذ کړی ده. دا داسې نه ده چې تو درېږه د یوې ورځې خبره ده. دا پلانونه له اقل شل شپې یوه میاشت کمترین وخت یې 15 ورځې ده چې دوی دغه ځای په نښه کوي، دغلته راځي، لاره د دخول، لاره د عبور، دغه ټولې سنجوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وایي تر کومې پورې چې په نظام کې اصلاحات نوي راغلي او حکومت د خلکو اعتماد ترلاسه نه کړي د دغه شان پیښو مخنیوي ګران کار دی.
یو دولت په هغه صورت کې کولای شي چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي. کله چې د خلکو اعتماد ترلاسه کړي، خلک بیا د دولت سره همکاري کوي. هغې موږ مشکل ټول د دولت ادارې سره د ولس هم دی، او دا مشکلات هم چې رامنځته کېږي د همدغه پسې د ادارې د کابل ټول افغانستان خلک هم په مشکل ګرفتار دي او دوی هم سره ګرفتار دي.
د چارو کارپوهان وایي که افغان امنیتي ارګانونه له نړیوالو ځواکونو سره په همغږۍ د دغه شان بریدونو په مخنیوي کې پاتې راشي، نو دا لرې نه ده چې دا وضعیت به په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو په ونډه منفي اغیز وکړي. خاغلی امرخیل وایي د انتخاباتو د امنیت پلان باید عملی بڼه ولري او له نړیوالو قوتونو او په ځانګړي ډول استخباراتو سره شریک شي.
اول خو ضرورت ده چې دوی ډېر منظم پلان ولري، مخصوص هغه افراد او اشخاص چې د امنیت لپاره ضروري دي، هغه باید روزل شوي وي او پلان دقیقا د خارجي قوتونو سره یو ځای، مخصوصا په کشفي او اطلاعاتي موضوع کې د هغو سره کاملا یو ځای جوړ شوی وي او په دې کې تمرین شوی وي.
په دې ورسیو کې په فاریاب، ننګرهار، کابل او کندهار ولایتونو کې د ډلهییزو ځان وژونکو او وسلوالو بریدونو په نتیجه کې د افغان امنیتي افرادو په ګډون ګڼ شمېر ملکي وګړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو ورسیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې نن خلکو نوروز په میلو او اتنونو ولمانځه. د دې ښار په کارتي سخي سیمه کې چې هر کال د نوي کال جنډه پکې پورته کیږي، د حکومت لخوا رسمي مراسم نیول شوي وو. له کابله د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان راپور لري.
د نوي کال په لومړۍ ورځ په کابل کې په جنو مشخصو ځایونو کې خلک راټول شوي وو او د غوړزي په خوخیو سره اول مانځله. په کابل ښار کې شهدای صالحین، مرنجان تپه، باغ بابر، خزینه باغ، قرغه پغمان، کارتي سخي او ځینې نور ځایونه دي چې خلک تل د نوروز د ورځې میلې پکې کوي. د کابل ښار کارتي سخي سیمه چې د نوي کال لپاره رسمي مراسم پکې نیول شوي وو، نوي کال د جنډې په پورته کولو سره پیل شو. د نوي کال میلو منځلو ته له پاکستان او لری پرتو ولایتونو څخه یو شمېر خلک کابل ښار ته راغلي وو. خلک په بیلابیلو دودیزو میلو بوخت وو، ځینو هګۍ جنګولې، کاغذ پرانونه یې پورته کول، یو شمېر اتڼونه کول او ځینې یې په نورو ساتیریو بوخت وو. خلک چې میله ځایونو او تفریح ځایونو کې د نوي کال د لمانځلو په خوښیو بوخت وو، له حکومت نه غواړي چې د سولې د ټینګښت په برخه کې جدي هڅې وکړي. کابل ښاریان که څه هم په دې ورځ د امنیت له پلوه ډاډمن وو، خو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د تلپاتې امن د راتلو هیله وکړه.
چکر وهلو ته راغلی یو د پکتیا نه ټیم لرو، دا ټیم راسره دی او موږ غواړو چې چکر ووایو، همدلته د نوروز میلې وکړو، موږ غواړو چې لاړ شو کارغې ته او همدغسې نورو ځایونو ته تفریح وکړو او د نوروز ورځې تېرې کړو.
زه قدرت یم، د پېښور نه راغلی یم، د دې جنډې دپاره راغلی ولو، خوشحالۍ دپاره راغلی و، چکر دپاره راغلی و.
کردی هم لحظه که بیرغ بالا می شد، من نفهمدم که چی در وجود ما احساس شد، فقط همین قدر گفته میتونم که گلوی ما گرفته شد، وقت شادی و هلهلهی مردم خود دیدم.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت څو ورځې وړاندې وویل په ټولو ولایتونو او په ځانګړې توګه یې په کابل ښار کې د نوي کال لپاره ټینګ امنیتي تدابیر نیولي دي. د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د کارتي سخي په زیارت کې چې د نوي کال په مناسبت رسمي مراسم پکې نیول شوي وو، سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د دې حوزې امیر سمنوال ویس الله تاج د جمعې په ورځ خبریالانو ته وویل:
غواړم ووایم چې امنیتي تدابیر په ټول ښار کې نیول شوي، په ځانګړي توګه د کارتي سخي په سیمه کې چې جنډه پورته کیږي. له څو ورځو راهیسې د امنیت په ټینګولو بوخت یو. دلته مو څو د تالاشیانو کمربندونه جوړ کړي. موږ به هڅه وکړو چې د جشن تر اخره ورځ پورې امنیت خوندي کړو.
د نوروز جشن نه یوازې په افغانستان کې بلکې په یو شمېر نورو هیوادونو لکه ایران، تاجکستان او ترکیه کې هم له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نمانځل کیږي. افغان چارواکي وایي د حمل په اومه د کابل ولایت په پغمان ولسوالۍ کې د نوروز سیمه ایز جشن جوړیږي. ټاکل شوې ده د نوروز په دې سیمه ایز جشن کې د افغانستان په ګډون د 12 هیوادونو مشران او ځینې نور مسولین ګډون وکړي.
د کابل په کارتي سخي کې د نوي کال جنډه پورته شوه. د جنډې ستر مراسم په مزار شریف کې ترسره کیږي او هلته د نوروز جشن په مناسبت نن د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جنډه په امن فضا کې پورته شوه. په بلخ ولایت کې د نورو سیمو په زرګونو کسانو د نوي کال په جشن کې برخه واخیسته. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زی د جنډې د پورته کولو د مراسمو او د نوروز د جشن راپور راکوي.
لدې سره چې د هیواد په هر برخه کې افغانان په پوره شوق او شور سره د هر لمریز کال په پیل کې د نوروز له جشن څخه لمانځنه کوي، خو بیا په بلخ ولایت کې دا جشن په شاندارو مراسمو او د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت د جهندې په پورته کولو سره لمانځل کیږي. چې هر کال په کې د نوي کال په لومړۍ ورځ د هیواد له مختلفو سیمو څخه زرګونه کسان په کې ګډون کوي. نن هم د 1900 کال په لومړۍ ورځ د نوروز جشن په مناسبت د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جهنده د هیواد د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین په امر سره پورته شو.
د مبارکی علم د پورته کولو په احترام سلام
د نوروز په جشن کې د ګډون په مقصد سخت کال د افغانستان له مختلفو ولایتونو څخه د خلکو حضور بلخ ولایت ته کم رنګ و. دا چې ولې څرګند عوامل یې نه دي په ډاګه. خوشنونکي وایي چې په شمالي ولایتونو کې د وروستیو امنیتي پیښو رامنځته کېدل او یا هم په کابل کې د نوروز له نړیوال جشن څخه په شاندارو مراسمو لمانځنه د دې سبب شوې چې د خلکو حضور بلخ ولایت ته کم رنګ واوسي. د معلوماتو په اساس چې نوروز په افغانستان کې 6000 کلن تاریخ لري او په لومړي ځل د آریایي نژاد پادشاه کیومرز لخوا په پخوانی آریانا یا هم نننی بلخ کې بنا کې خودل شو. دی ویلو ده چې د طالبانو د حاکمیت پر مهال د نوروز جشن په لمانځلو باندې بندیز لګول شوی و او له هغه څخه یې لمانځنه یو غیر شرعي عمل ګڼلی و. خو بیا هم په بلخ ولایت کې د نوروز لمانځنه بل خصوص د حضرت علي د زیارت جهندې پورته کولو ته خلک په مذهبي عقیده ګوري. نن هم په بلخ ولایت کې د حضرت علي کرم الله وجهه د زیارت جهنده په شاندارو مراسمو سره پورته شوه. چې د مراسمو په دوام کې د بلخ ولایت محمد نور د خبرو پر مهال ټول افغانان په هیواد کې د مثبت سیاسي بدلون درمسته کېدو لپاره په ټاکنو کې پراخ ګډون ته راوبل.
در حالی که تک تک شما را در انتخابات
په داس حال کې چې تاسو هر یو ته په ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره بلنه درکوم، هیله لرم چې ټاکنې او د اساس پړاو په ډیر شفافیت او اعلی صداقت سره ترسره شي، چې مثبت او اغیزمن سیاسي بدلون هیواد ته راشي او د بدنامي سبب ونه ګرځي
و به اعتباري نجات یابد. شفافیت این انتخابات و انتقال سالم قدرت سیاسی
دی ویلو ده چې د نوروز جشن د حضرت علي د زیارت د جهندې په پورته کولو سره هر کال د حمل په لومړی پیلېږي او تر څلوېښتو ورځو دوام مومي چې په ترڅ کې یې نور مختلف جشنونه لکه د دهقان جشن، سیزده بدل او میلې ګلې سرخ هم په دې ولایت کې ترسره کیږي.
تر بلخ وروسته کندهار هماغه ولایت دی چې د نوروز پراخې میلې پکې کیږي. د نوی کال لومړنۍ جنډې د افغانستان په مزار شریف کې او تر هغه سمدستي وروسته د کندهار په شاخه زیارت کې پورته کیږي. په دغه ورځ د نورو ولایتونو د اوسیدونکو په څیر کندهاریان هم ډیر خوش وي او کوشش کوي چې د نوی کال لومړۍ څو ورځې په ډیرې خوښۍ سره تیرې کړي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري چې د ځوانانو په یوې ولسي سندرې پیل شي.
لکه څنګه چې د نوی کال لومړۍ ورځې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې په ډول ډول دودیزو مراسمو او خوشیو سره لمانځل کیږي، په کندهار کې هم دغه ورځې ته د یوې دودیزې میلې په سترګه کتل کیږي. د کندهار اوسیدونکي وایي د نوی کال د رارسېدو په ویاړ خوشي او میلې کول او د دغه ورځې لمانځل له پخوا راهیسې رواج لري. تر بلخ را وروسته کندهار لومړنی ولایت دی چې د نوروز پراخې میلې پکښې کیږي. دلته نوروز د اختر د ورځې په ډول مانځل کیږي او تر ډیره بریده د نوروز په لمانځنه کې د کندهار زیات شمیر اوسیدونکي ونډه لري. د نوی کال لومړنۍ جنډې په مزار شریف او تر هغه سمدستي وروسته د کندهار د شاغه په زیارت کې چې د ښار شمال ته د خاکریز پولیسوالۍ کې موقعیت لري پورته کیږي. د شاغه د زیارت تر څنګ د بابا ولی زیارت، ابراهیم خلیفه بابا، د هلا او سربند، د کندهار نور هغه میله ځایونه دي چې د پسرلي پر مهال له ځوانانو، ښځو، سپینجورو او ماشومانو ډک وي. د کندهار ولایت د پنځمې ناحیې اوسیدونکی محمد آصف فتیالی وایي چې دوی پنځلس تنه ملګري دي، د اشپزۍ سامان له ځانه سره اخلي او میلې ته ځي.
هلته جنډې پورته کیږي او هلته شپې کې جشنونه یا اترنونه او د غیږو میلې او ځینې د هلته د ښار په نږدې منطقو کې چې د حاجي بابا زیارت دی، هلته د میلې دپاره ځي. په شلغزي بابا کې میلې شته، د اسانو ځغاستې دي او غیږې دي، هلته ځي. او ځینې ځوانان بیا ارغنداب کې ځي. او پخوا چې د شالمار میله د نړۍ او سیمې په کچه ښه مشهوره وه، هغه میلې هم که په هغه شکل نه وي، خو د شالمار میله هم دایریږي او خلک هلته هم ګډون پکښې کوي او دغه د خوښۍ ورځې هلته تېروي. کوشش به وکړو چې شاغه ته لاړ شي، یارانو دغسې اراده کړې ده، که نو بیا به نو د هلته په ښار کې نږدې منطقو ته ځو، د حاجي بابا زیارت او یا به مرغنداو ته لاړ شو.
22 کلن حبیب الله د کندهار یو بل اوسیدونکی دی. دی هم د خپلو ملګرو سره د نوروز میلې کوي.
شاغه ته ځو، شاغه کې یو دوه درې شپې ښه انډواله اندې بس شوقونه دي. دا کوالته میله نوروز منځو، نو میله خو میله د ګرد هر چا خپل شی راوړي دي د بازار څخه. د لې شپې کې بالا څوک کوره کې، یعنی وخت مو دقیق نه دی معلوم، دوه درې شپې کوم.
په عیني حال کې د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د نوی کال د لمانځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي. د امنیه قمانداني د امنیت امیر رحمت الله ترافی وایي چې دوی په لسګونه پولیس د دغه میلو د امنیت د ساتلو لپاره ټاکلي، تر څو جنگ ځپلي کنداریان په ډیر خوشي سره خپل میلې وکړي.
د کندهار په ښار کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر چارواکي وایي په دې ولایت کې مختلفو ولسوالیو ته د مواصلتي لارو د بندېدو له امله د انتخاباتو د ترسره کېدو ضروري مواد نه دي رسېدلي. دوی وایي چې لا هم د بلخ ولایت د دریو ولسوالیو لارې د سختو بارانونو له امله بندې دي او تګ راتګ ورته ستونزمن دی. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریفه راپور لري.
عزت الله ارمان په بلخ ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د حمل د دویمې نیټې را وروسته به د بلخ ولایت ټولو 14 ولسوالیو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو ضروري مواد واستوي. ښاغلی ارمان ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په اړه د عامه پوهاوي کارمندان یې تر دې دمخه استخدام کړي، خو هغه وایي چې په لورو پرتو سیمو کې د ټاکنو د محلي سایټونو د کارکوونکو استخدام تر دمه نه دی بشپړ شوی او لا هم دوام لري. په بلخ کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر وایي چې د متعددو امنیتي ستونزو سره لرو پرتو سیمو او ولسوالیو ته د غزیدلو لارو بندېدل هم هغه ستونزې دي چې د دوی فعالیت له خنډ سره مخ کړی او تر اوسه هم یادو ولسوالیو ته د ټاکنو ضروري مواد نه دی رسیدلی
خود ولایت بلخ مو شما که ما هیڅ سرزو باور نمی کنیم امینالی
تر اوسه د بلخ ولایت لرو پروتو سیمه ولسوالیو ته د انتخاباتو د ترسره کېدو مرکزونو ته ضروری او لازم مواد نه دی رسیدلی او په بلخ ولایت کې د کشندې چارکنت او زاري ولسوالیو لارې د ورختونو لاملې بند دي چې زموکارې هم لاستونزو سره
در حلخ مشکلات تر اوسه راستیم
په بل خلاد کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون صحوی مشر عزت الله ارمان ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ټاکنو کمیسون د هیواد په مختلفو ولایتونو کې زرګونه د عامه پوهاوي کارکونکو کې استخدام کړي او فکر کوي چې د دینی علماو نقش د خلکو د عامه پوهاوي په برخه کې نسبت بل هر چاته اغیزمن دی او په اړه د علماو څخه ووښتل چې په دې برخه کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون سره مرسته وکړي بلخوا بیا په بلخ ولایت کې د یو قوت اسلامي شورا غړي ظاهر حسیني ازادي رادیو ته وویل چې خلک باید په خپل مستقلانه ډول خپل زعیم او مشر پټاکنو کې د اسلامي او انساني لحاظه ونډه ولري او یوازې پټاکنو کې د برخه اخیستو په سبب کولای شي چې د خپل راتلونکي سرنوخت روښانه کړي
انتخابات بهترین راهي برای مردم افغانستان است
انتخابات یو ضروري امر دی چې ټول باید پکې ونډه واخلي د زموږ ایماني او اسلامي مکلفیت دی چې د خپل راتلونکي زعیم او رهبر ټاکنو لپاره پټاکنو کې
به یک از وظایف دینی اسلامي ما شوم گفتم
په داسې حال کې لا هم د بلخ ولایت زین ولسوالیو ته د ټاکنو ته تر سره کېدو ضروري مواد او وسایل نه دی رسیدلي چې تر دوه نه ورسته به افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو د تر سره کېدو شاهد وي مجيب رحمان حبيب زاي مزار شریف
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
روسیا هغه قانون تصویب کړی چې له روسی فدراسیون سره د کریمیا د الحاق پروسه بشپړوي. لویدیزو هیوادونه د کریمیا پاړه د روسیې چلند له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. اوکراین ویلي د کریمیا د آزادېدو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. بلخوا د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون نن په کیف کې د اوکراین د چارواکو سره په خبرو کې وویل چې روسیا او اوکراین دواړه باید داسې څه ونه کړي چې نتیجه یې بې ثباتي وي او پر دواړو لورو یې ټینګار وکړ چې د موضوع ته سوله ییز حل لاره ومومي. نور حال د فریبا ظاهر پوراپور کې
د روسیې د سنا مجلس هغه موافقتنامه تصویب کړې چې لمخې به د اوکراین کریمیا د روسیې یو برخه وي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین صدر اعظم په یو ډیر سمبولیک اقدام سره په برکسل کې د اروپایي ټولنې سره یو مهم تړون لاسلیک کړ. د روسیې د پارلمان ولسی جرګې هم د پنځمې په ورځ په کلکه دغه تړون ملاتړ کړی و. اوکراین ویلي چې د کریمیا د آزادېدو لپاره به خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. لویدیځو هیوادونو دغه الحاق رد کړی او هغه یې له نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه بللې. متحده ایالات او اروپایي ټولنې د همدې اقدام له کبله پر ځینو روسانو او اوکراینیانو بندیزونه ولګول. د اروپایي ټولنې مشر هرمن وان رامپوی ویلي چې د ژمي په ورځ له اوکراین سره د یووالي سیاسي موادو لاسلیک شي چې د دواړو لورو ترمنځ اړیکې څومره مهمې دي.
Today we are signing
نن موږ د یووالي د تړون سیاسي ماده لاسلیک کړه. دا د هغه څه په وړاندې زمون کلک ماتړ خې چې د اوکراین خلکو په میدان سره تعقیب کړ. نن یو په لیدونکو اقدام تم ده چې ډیر شربه د تړون نورې برخې هم لاسلیک
کړو.
رامپوی او د اروپای ټولنې نور مشانو د اوکراین له صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره د تړون په برکسل کې د دغه ټولنې د سرمشیزي په څنډو کې لاسلیک کړ. دواړو لورو د دغه تړون له وو فصلونو څخه درې لاسلیک کړی دي. شغل یاتسینیوک وویل
دا تړون په عمده ډول د امنیت او دفاعي همکارۍ په برخه کې تر ټولو حیاتی او تر ټولو مهمه موضوعګانې رانغاړي. دا به یو ګډ تصمیم نیونکي اداره رامنځته کړي چې زما په هیواد کې د رښتونې اصلاحاتو بهیر اسانوي. دا تړون د هغو میلیونونو اوکراینیانو هیلې سره ترسوي چې غواړي د اروپایي ټولنې یو برخه شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون کیف ته په خپل سفر کې د کریمیا د مسلې په اړه د یوې سولې حل لارې غوښتنه تکرار کړې ده. شغلی بان د جمعې په پرز د اوکراین له سرپرست ولسمشر سره خبرې کړي او تر دې وړاندې د پنځمه پرز په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې کړي وې. د ملګرو ملتونو سرمنشي پر دواړو لورو ټینګار کوي چې دوی باید له داسې پرونکو اقداماتو ډډه وکړي چې نه کنټرولېدونکي وضعیت رامنځته کولای شي. د اوکراین له واکه لري کړای شي ولسمشر ویکتوریا نوکوویچ په نومبر کې له اروپای ټولنې سره د آزاد سوداګري او مشارکت تړون نه منلی او له همدې کبله اوسنی کړکیچ راپورته سو.
آیا د انتخاباتو په اړه پوښتنې لرئ؟ که لرئ نو موږ ته په 0 شپږ 0 1 0 1 0 1 شمېرې زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي به د ازادي راډیو له لارې ستاسو پوښتنې ځواب کړي.
د خبری مجلې په ورستیو کې دا خبر لرو چې د هند او پاکستان ترمنځ د شلو ورونو د نړیوال کرکټ جام لوبي دغه اوس روان دي او د پاکستان یو لوبغاړی سوځېدلی دی.